درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو خو جواب للیز د کون کو زبرش ناغم خار یو زلی به هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت تر تیر تکون کی بر تر وغو جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درونه او للیز د کون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او د اوم ټول کی کتاب سلرم لوستې نو هلمن دیم چې تاسو ټول قدر منو او خوجه زکون کی د لوستر پای پر رسرماتیا او کی یو څه ذکري قدر منو خو د کون کوله که سرنګ چې مور تاسو پتیر ورزلوست کې دا پتیر ورزلوست کې مور تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړنه نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزره پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هله من د اندرنو ز کون کوم خل دین چې تاسو لوست پیل کئ تاسو ټول درنه ز کون کې خپل زنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ خو جوګ للیز د کون کو وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مرستاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافيا د کتاب صفحه د 25 می صفحه څخه پیل به تر 28 می صفحه پرې خو جو ګللیز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث پلورو عبارت اله لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافيا دریم وړي سطحې سلرم دشتې دا هغه څلور مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث پلورو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو ځکه د کون کو تاسو د چورو د توجه په هیله په جو کولالیز د کون کو رازو خپل درس پیل کوو سم راستاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي نن ورځ به مرافتاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو جو کدر مون ز کون کو د زمکی کوری ته کچیر مرافتاسو متوجي وو سیرو د زمکی د حکومت غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا خپل مرافتاسو په تیر ورځې لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کښه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخه ته شمالي کتب موجوي او بلې برخه ته سویلي کتب وایو اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شو ګللیز زکونکو زمشګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کوره په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ خوا کې خوا کې ده په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه ده کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري کچېره تاسو په چکی د استرالیا هیوا ته متوجي وو سیږي د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی نزمش ګران هیوا د افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچته لار نه لري چار چاپېره یې نور هیوا دونه چې وچه سیمه دی هغه اور باندې را سرخېدلې دي او هم درنګ نزمش ګران هیوا د افغانستان چې دی په خپل د دې د لریوالي چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشته هغه 300 کیلومتر دی هم دا رنګ زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد شدیده په خپل د یو تحمیدی کرشي چې د ډیورن کرشه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامایسته سوي چې دغه کرشه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورن کرشه په رسمیت سره نه پیژندل همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري همدارنګه درنو او خوږو ګلری زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډیر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دوی دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپید کو غر لړۍ ده، د سیاه کوغر لری ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لری ده. که چیرې تاسو د دغه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونو لری له جملو څخه یو شمېر کیږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېر کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دغه غرونو لری د وډي سرې جوړ کړي چې او دغه غرونه زمرد هیوال په شمالي ختیځ او ختیځ سموکی موقعیت لري چې دغه غرونو لوړوالی د غسیمې چې کومې ډیر زیات لوړې دي، نو دې کې ژمي ډیر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډیر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډیر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېره موږ ته دوه سیمه ته متوجې وسېجو په تو دوه سیمه کې اکثره واوري موجود و نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي هغه سیمې چې غرونو لړې پکې کیږي په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پرکولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبول کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو په خپل یو پر درې برخه ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه. یعنی زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم رزو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې سطح وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه ساته چې د خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاور کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډیر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو فوجوز د کون کو رازو په دې برخه کې مرو تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي سړول دشتي دی او په کومو ترپونو کې موقعیت لري. د چز مور ګران هیواد افغانستان سویل ودیس برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورشتي په کومه کچه سره وی، یعنی اورش زیات نیوي پکښې کې بارانونه واوري زیات نیوي پکښې کې، نو په دغه سیمو کې لجملو څخه یو پخپله د مارکو سیستان او بکوا دشتی دی چې په دغو سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دشتی چې دی هغه په خپله د همداب آب دشتی دی چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتی دی چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتی دی، او همدارنګه د لیلی دشتی چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتی دی چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېر زیات یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تودي، او دغه هوا چې ده ډېر زیات وچه ده، نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشحال ګلریز د کون کو دا زموږ استاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او سلور هایو پیژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو پیژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیه له پلوه څخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړي، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشت په حق مو پیژندلې. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سړي اوس هم د لوست پر تلونکو برخې کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه 15 پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهوره غرونو نمونه واخلي. او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېر لوړه سطح سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطح سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب کې نوشته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسیو او سیږي او یو څه مزده کړي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شو وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه وګړي زکون کو زه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغلاس مېم. دا ته ټولګي جغرافیه مضمون سره رم دوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنه وګړي زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدرمنه زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې سره رم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهې شي. کتاب صفاله یو وشته مینه پیل به تر یو دې شمې سپې پرې. هم ترنګ قدرمنه وګړي زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافیه په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژمي او نشات په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منوګل لږ زده کوونکو د پراته او جواب د کتب هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال لیز د کونکو اوس هم د خپل نوي لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ ستاسو درنن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهېږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشحال قدر منو زده کونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنو کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په هکله، د همچنا د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات کړل. خوشحال قدر منو زده کونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمې کرې د شمالي عرض البلدونو د 50 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 60 درجو او لوېدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدر منو زده کونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لوېدیځ لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لوېدیځ برخه، او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه، او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لوېدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچا پر سوي، لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پر سوي او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پر سوي ده، چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه سمندرګي، چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانه سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتي، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې شوي دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلی زده کونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به شي واحدونو ته رسیږي، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتري هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخې اوبه دي او یوه برخه یې چشته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې و مور او تاسو ولوستل چې وصل به شي، نو د وصل به شي څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتري هم موقعیت لري او اوبه ته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کونکو، د سویس هیوادی، د لوګرزمبورک هیوادی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویې وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنا کچې نور دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورک هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دای کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کونکو، موږ تاسو په دې هکله لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانوم، چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کونکو شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدر موږ زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو ډکو سیندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینې پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه ده، شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دی، اورشت هم ش په پرا اندازه سره دی. نو له هم دی ټولو ش عواملو له عمل څخه اروپا لوی وچه یو له هغو وچو څخه شمیرل کیږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلی ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کیږي، د کارونو او امکانات زیاته کچه سره پکې شته. نو په هم دی دلیل سره اروپا لوی وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا دری وچې د پوسو غنوالي هم پنه شکوالای سي. هم شنان درناو ګللیز د کون کو د اروپا په لوی وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوم شری سره لدې چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوس وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلی دی چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاده برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خو شاو قدر موږ زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق له څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نشاط په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغه سیمو کې له دغه برخو څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلبایان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوست ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شمال څخه تر جنوب تیر شوي او منځنی اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایرلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چي دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبو باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولی ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکړو چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې ژبه او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. کچېری صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چېری غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. کچېری صحیح سوات نوشته کوي، کچېری غلط دي او سلوویان زیاته په کومه اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو ځکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په ماشه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی قدر منو ګللې زكون کو ز پرشنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما دنه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو ګللې زكون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې بم پتن می درنو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نه لوستا امر کی ولري خوشحال لیست کنکوز مرستا سودنن رزیلو لوس د لومرنی پاسل کی د سیاسی جغرافی اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافی اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافی، بشری جغرافی او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، د دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لاسته راوړل. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هله د چلوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یوسه تکړي خوشو قدر منو ځکونکو د لوست په پیل په شی بو کې مراو تاسو لومړی د اسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات بلو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشته وختونو کې لیدل کیږي او هم چې نن دغه لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالی